سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبری خبرونه کې مو زه فرید سیال کوربنیم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نوروستي او مهم جزئیات وړاندې کوو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا 14 نن نږدې یوه بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي. د دې موضوع ټول جزئیات وروسته زموږ همکار وړاندې کوي. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې برمیتل ویدلې ماشومې خپل ژوند له لاسه ورکړو. د دغې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یادې ماشومې د مرکز لښکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې سا ورکړه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې یو ماشوم برمې ته لوېدلی و چې وروسته یې مړی له برمې څا څخه راوویستل شو. لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټولنپوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولنپوښتنه نامشروع بللې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان لاسلیک کړی دی. ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه منلې ده. سپینې مړۍ بیګا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینی ټریسی د دې دندې لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنۍ مخکې راپور ورکړی و چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلوم نه ده ځکه د امریکا او روسیې اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل په دې مزنګ کې 14 نه شوي ده. د دې موضوع جزئیات په وړاندې په خبرونه کې درته وړاندې کړو. بلخوا پیاده هیواد په سویل کندهار کې د طالب چارواکو له لوري کور په کور تلاشي روانه ده، خو خلک ترې شکایت کوي. په دې اړه هم درته په خبرونه کې بشپړ جزئیات لرو. بلخوا بیا په غزنی کې مو هغه سیمو ته وړو چې په هغه کې نه ښوونځی شته او نه لوستي خلک، خو د دې سیمې اوسیدونکي بیا ګله لري چې چای غږ نه اورېدلی.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري.
کابل میشت شکایت کوي چې د طالبانو د وروستۍ بندیزونو له کبله په آرام ځله رستورانتونو ته نشي تللی.
طالبان یو ډول تحقیق ورځنی کوي، راځي پوښتنه ورځنی کوي چې مثلا څوک دا ولې دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر میرمنه اوسېږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنی مونږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا میرمنه ده.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا 14 نن نږدې یوه بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي، خو عیني شاهدان بیا د ډیرو تلفاتو خبره کوي. په دې اړه همایون هیواد سره هم دا دستي په کرښه دی، نور جزئیات به وړاندې کړي.
مننه. د کابل په دهمزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا 14 نن نږدې یوه بجه د بریښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې شوې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د ماین له 14 وروسته یې د مړو جسدونه او ټپیان په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو موټر ته پورته او له سیمې انتقال کړل. د شاهدانو ازادي راډیو ته وویل
صدای بلند آمد دیگه، ما رفتیم دویدیم که باش که چی گپ شده، همین دوستان رو ببینیم چی گپ شده. رفتیم اونجا که دیگه گفتن ما چون که یک انفجار شده بود، حالا چیشه نمیفهمیم که چی بوده، چی کفیده یا چی نکفیده. مقصد یک انفجار شده بود، رفتیم زخمی رو تو بار کردیم تا پیشتر خودمون، خون و خون پر بودیم، یالم کالامالا یا خون و خون پر از دیگه جمع کردیم شفاخانه بردن، دیگه ندیدیم که چی قدر بود.
زه محمد منیر یم، د دې مزان که خپل شخصی شرکت لرم، یا د هوټل ولا چې ودی مونږ په خانه انډیوالو کلا کلا به مونږ تدل تراتلو خا ډوډۍ ورکوله خسړای وو، ځکه چې په شپیتر روپۍ ارزان خوراک وو. گرمی ٹے مونگ منز تلاڑو دی جمع تدل تے یو مجت تے پاو کم یو بجم مونس کی مونگ چ دس راکا تو کچھ انتظار شو او خلکو چ بالون دا چا سوی چا سوی ہو مونگ دس نو قتل چ دا بالون ډیر خلکو چ بالون مونگ چ دل تا تراواز سے ډیر پ بعد حالات وی زخمیان او دوای مونگ حالت دا دماغان کی بیچارہ دی نجیب پنام یو کاس یو بل دا دماغان کی دکانداران سدا غم بانک تے بی تاروپی ماروپی وڑے دو کسان وی یو وچ کوما کرے یو پ خاک سے دل او زخمیان وی
د طالبان حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته په یو لیکل متن کې تایید کړ چې په دې 14 کې درې کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. خغلی زدران ویلي سیمې ته امنیتي تحقیقاتي ټیم رسیدلې ترڅو معلومه کړي چې 14 د څه عمل رامنځته شوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا ازادي رادیو ته ویلي و چې پیښه د غاز ډبې د 14 لامل شوي چې څو کسان پکې ټپیان شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې 14 هدف څوک او نه هم تر اوسه چا مسولیت منلی. مننه
ډېره زیاته مننه هیواد صاحب چې د کابل په دې مزنګ کې د 14 وروستي جزئیات مو مختصر شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس په د هیواد سویل کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو له لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینو پولیسو نه موجودیت او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو له لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه غبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. طالبانو وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیسي په دندو ګمارل شوي دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کورونو د لاشه پر مهال تی وی کورنۍ لغړو سره تر لفظی شخړې ورسته پر هغوی دزی وشوي چې لامل یې دوه میرمنې ووجل شوې او د دوه ماشومانو په ګډون شپږ کسان اټپیان شول. په کندهار کې بیا د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالب ځواکونو لوري د خلکو سره د ناوړه چلند ادعاګانې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې واره.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشیو پر مهال خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼ اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همدارس د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورپیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي رادیو ته ویل
دغه کمی تلاشیان چې وست طالبان کوي په شهر کې دې په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي او د دې سره هغه ښځینه کارمندان هم نه ورسره د کورټو سامان آلات سره راغورځي سره شنی په یو بل نامه باندې. نو دې یو لړ مشکلات خلکو ته پیښ کړي دي. نو د دې څخه وروسته چې کله دې تلاشي کې د تلاشي څخه وروسته بیا بل ډاله راځي د غلو په نوم باندې هغه هم په کورو باندې ننوځي. موږ ته دا نه معلومیږي چې دې اوس طالبان دي او که نور خلک دي، ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو نه کوم هغه درشي وو یعنی پوره مشینی مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کورته ننوځي. نو د خلکو ته بیخي زیات مشکلات پیښ کړي دي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعاوې کړې او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي، اوس دغه کار طالبان په خپله کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. دوی د تلاشي پر مهال د ښځینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د کندهار د ولایتي ادارې په خپرې شوې ویډیوګانو او انځورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشي پر مهال ښځینه پولیسي له ځان سره کړي، له خلکو سره ښه چلند کوي او خلک هم ظاهرا په ویډیوګانو کې د طالبانو له ښه چلند څخه خوشاله دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا روانه اونۍ د یک شنبې په ورځ د کندهار په گاوند هلمند ولایت کې طالب ځواکونو د کورونو د تلاشي پر مهال د یوې کورنۍ له غړي سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او دوه کوچنیان په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه ویلي په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې له امله یې طالب ځواکونو دوه ښځې ووژلې. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته ویل
چا چې دا ډېر کړي د چا چې دا ستونزې پیښ کړي هغه نیول شوی ده او څېړنې جندوانې دي. دې موضوع ته پلاوی هم ټاکل شوی ده.
د بېلابېلو ارګانونو پایلې به سمخت کله په لاس راځي موږ بل تاسو
پلاوی په لوړه کچه ټاکل.
دغه پیښې پراخ خبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په هلمند او کندهار کې د کور په کور تلاشي پر مهال خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوو میرمنو وژل کېدل بیروونکی او د اندېښنې وړ خبر دی. که څه هم د طالبانو حکومت په کندهار او هلمند کې د کور په کور تلاشي د لامل په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې کور په کور تلاشي ته د تصفیوي عملیاتو نوم ورکړی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یونسکو وایي د یو کمپاین لري بعد افغانستان 15,000 لویان او ځوانانو ته د سواد زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان مسؤلانو په کندهار کې د سواد زده کړې د ورځې د لمانځلو غونډې ته وویل چې د کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د 16 ولایتونو په 100 ولسوالیو کې 15,000 لویان او ځوانانو ته د سواد د زده کړو کورسونه جوړ شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به د هیواد د 16 ولایتونو په 16 ولسوالیو کې 15,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری ویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره ترینوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول شوی.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وایي په تیر یو کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق لاري د لیک لوست زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکو د لیرو پروتو سیمو لپاره د سواد زده کړې مهمه بولي او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ورسوالي چې ورسې زړه باندې په کباب چې داسې کسان پکښې کې داسې شاګردان دا اوس مر سره ستا چې د علي په با تا دا نسی لیکلای، علي په څونی وساري چې دا دې نسی زده کولای، دا یو تلوسی زده کړی نه دی، دې پر ځر باندې دی او د څه هغه وخت دغه سی کې څو دي دا ټول د غربت او د مسکنت د وجه څخه.
نو زه غواړم چې د میان پولیسوالۍ کې د سواد مازی شپنه ډیر شي او کار خدمت ورته وشي، د امر په سواد جوړیږي چې سواد نه د امر نه جوړیږي، د بي سوادۍ سره ډیر توانونه پیښیږي. موږ څه تجربې وینو
په چټکی سره د نفوس زیاتیدا، بے وزلی، ناسم دودونه، غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک له زده کړو محروم کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل طبي پانتون زيني استادان ته دی وی چې دغه پانتون د ادارې لوري خزینه محصلین له عکس او ویډیو اخیستلو منې شوې دي. دغه استادانو ازادي رادیو ته ویل چې د پانتون له ادارې دوی داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د خزینه محصلینو لخوا عکس او ویډیو اخیستل د شریعت لړخه سره ګناه بلل شوې ده. جزئیات په دې راپور کې وره.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابوالی سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دې د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي رادیو سره شریک کړي او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای، په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل لو دې ډاډه وکړي، ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي رادیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل، بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلې ته په بیلابیلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیت نو د دوی ژوند او رزنې چاري لستون سره مخ کړی دي.
څنګه نه قانون هر روز است
سختګریشان زیاتر شوه میره
دغه قوانین دي نو هر ورځ سختګری زیاتېږي دوی په دې کچ فشار نه زیات کړي چې یو شمیر استادان ارشیوی چیدان دی پرګدي او یو شمیر استادان خل هواد وتل دوی قصدن په بیلا بیل پلمو په خزو او په خانه کارکونکو زکه محدودیتونه زیاتوي چې دان دی پرګدي او دوی پر ځای خپل کسان وکماري پرنجونو او خزو هم محدودیتونه بیخي زیات شوې دي
محدودیتای خانوما ختبیس که روز به روز زیاتر میشه
حتی موکړه په دې اړه د کابل تیبي پانتون د چارواکو نظر ولرو خوونه توانی دو د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د خزو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په وسنۍ شرایط کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي د بس پر ځای د دنجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترستونزو لپاره حل لارې ولټول سي لدې ډلې د تیر جمهوریت حکومت د ولسی جرګې غړي او د خزو د حقوقو فعالې سایمې خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات دي چې دوی باید هغې ته رسېدګي وکړي نه هغه سې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه اخله د تعلیم محیط یې کېدای شي سړی تحصیلي دوران کې چې ته ضرورت وي عکس ته ضرورت وي یا یو فلم ته ضرورت او چې دوی واخلي
تر دې وړاندې د غپانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت لوري د یو مکتوب په استولو خزینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلین سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کې نستو او زده کړو مناسبې دي د غشان څو ورځې مخکې په کورنۍ رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون خزینه زده کوونکو سره له دې عمله چې ولې تور ټکرای نه دی په سر کړای د پوهنتون د طالب مسؤلینو لوري ناسم چلند سوی دی خو ډېر جزئیات په دې اړه خبره نسول
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ریفرنډم یا ټولنپوښتنې پلان رد کړ د امریکا فرانسې کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولنپوښتنه نامشروع بللې ده بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرف قطعاتو لیکت فرمان لاسلیک کړی دی تفصیل یې له اسدالله الدین نور
لویدیځو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټولپوښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن په ښکاره ډول دغه پلان مخالفت کوي د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلورو سیمو خیرسون لوهانسک دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په درویشتمه ټولپوښتنه کوي د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی اولاف شولتس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټولپوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریز نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټولپوښتنه د بدبینۍ په معنا ده د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرندم قانوني بڼه نه لري او دوی په رسمیت نه پیژني اروپایي ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرندم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري روسیې په اوکراین کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې د مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټولپوښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمې دي بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی د دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي پوتین ویلی هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمې آزادول دي او لکم ثبوت پراته یې ادعا وکړه چې د دغه سیمې ډیر خلک نه غوړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د رستورانتونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او د غشاند طالبان لخوا د یو شمیر محدودیتونو له امله مشتریان کم شوي دي. عام خلک هم د رستورانتونو د خاوندانو د خبرو په تایید سره وایي چې د طالبانو له ویرې د خپلې کورنۍ له میرمنو سره هم ډوډۍ خوړلو ته نشي تللی. دوی وایي طالبان ورنه پوښتنه کوي چې ناستې ښځې ورسره څوک دي. دغه شان اوس ډېر خلک په رستورانتونو کې د ډوډۍ خوړلو وس هم نه لري، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پر رستورانتونو کې خلکو ته د طالبان لخوا د مزاحمتونو ادعاوي ردوي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر کابل خاریان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بیجلي واکمنېدو سره اوس په بېغمه سره رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه وسخه پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کیږي. د کابل اوسیدونکي مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورزنه کوي، راځي پوښتنه ورزنه کوي چې مثلا څوک دا اولې دی راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر میرمن اوسیږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنی موږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا میرمنه ده.
د کاپیسا اوسیدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستوران کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتګ سره د خلکو کار نسته، وظیفه نسته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستوران کې ډوډۍ خوراک او یاده مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت سیختر محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، دا وي د خوراک او خستې لپاره نه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نه غواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خپور شي وایي چې خلک له طالبانو ډاریږي، د خپلې کورنۍ له میرمنو سره نه راځي، ځکه په وار وار مو لیدلی چې نارینه او میرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کیږي چې تاسو څه سره کیږي.
امارات له ډارم خلک نه راځي، نامزاد سره براتله یا خپل فامیل سره براتله، اکثره ته خلک براتله نو وس سره شي، اکثره ته پازابه ولم کوي، پښتنه ته کوي چې تاسو څوک استعداد څه کیږي واغه څه کیږي. له ډاره خلک نه راځي، موږ کاروبار هم داسې بېخي مرجاتي په سقوط کې ده.
خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر بیا دا ادعاوي ردوي.
په رستورانتونو کې دا ډول هیڅ نه زموږ په اصولو کې شته چې پوښتنې ترې کېږي چې ته څوک یو دا څوک ده، او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته ادعاوې په هرات ولایت کې هم شوي وي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه مهال دا ادعاوې رد کړې وي.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرو لسوالی د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسی هیڅ خوانځای نه لري. د غزنی ولایت ګیرو لسوالی یو لوی کلی دیسی چې شاوخوا دوه نیم زره کور پکې آباد دي، خو هیڅ خوانځای نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلی د وتلو په صورت کې لوړې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دلته دې خوانځای جوړ شي. د دغه کلی نور اوسیدونکي هم وایي چې له کلونو کلونو څخه له حکومتونو او چارواکو د خوانځای د جوړولو غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه دی اورېدلی.
له غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتری واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسی دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جوماته لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې دولسم ټولګی یې لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکلي غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې ترسره کړلې یا هم
خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې. یوازینی کزوم خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمیر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیم زوی زیاتوي که چیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وی اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دې سي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سي کلي ډیری اوسیدونکي شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خوارو یو بخت او ډیری برخه یې ځوانان دي. د دغه کلي ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلي تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلي خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی والوایي
غوښتنم کړي ده، بار بار م کړي ده، منډې م کړي دي، اصلا چارواکو غږ نه درېدلی. له نن نه 100 کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه م ورته بېله کړې وه، ورته اخیستم و په بیه، هغه هم وران سوی له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي، نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی. سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیز لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه او لویدیز لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. دا تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسی بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ساده راځو تا وندو کارو ریدن کو ته سلام علیکم. دا د پاسپورت د پاره دا مشکل دی، مشرانو ته ویل چې لګا سانه کې دا لار مریضان لري خلک یو شیبر شو پورته ګرځي، بيخي لارې بند دي، بيخي حالات خراب دي، خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګي نه د ویزې شم کار نه کوي، لارې بند دي. وسره دا مشرانو ته موږ دا پیغام ورسو.
سلامونه آزادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم، احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پرېږم په دې هیله سې نه شریکې. دغه کومه خبره سې د پاکستان وزیر خارجه کړې ده سې موږ پوره امن او خوشحاله او چې افتا افغانستان د موږ په ګټه ده او موږ ته لومړیتوب لري. که رښتیا دی په خپله وینا کې دومره رښتینی او صادقه وي، نو دوی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دوی خپل سلوک او خپله رویه افغانانو سره نښه کوي؟ خو دا هر څه دی دوی لفظي خبره وي کې د زړه خبره دا نه وي، او باید چې موږ په دې خبرو نور دوکه نه شو. او د افغانستان سیاستوال باید ټولې نړۍ نه همدې ته ډېر ښه متوجه شي چې دوی موږ سره څه کوي. که چېر د دې ته متوجه نه سي نو د موږ ټول حکومتونه همدې نسکور کړي دي، او هېڅ شک نشته چې طالبان حکومت همدې نسکور کړي. او که پاکستان د موږ ملک لاسوهنه ونه کړي، هېڅوک موږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د موږ حکومت نسکورولی شي. یو همدغه دي چې ډلې او ټپلې جوړوي او پخلی یو شی وای او په زړه کې بل شی عملی بل شی کوي. والسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د کابل په دې مزنګ سیمه کې 14 ګڼ کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا 14 نن نږدې یوه بجه د برېښنا شرکت څنګ ته په یو رستورانت کې وشوه. د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي متن کې تایید کړه چې په دې 14 کې 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي، خو عیني شاهدان بیا د تلفاتو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې برمی تولیدلې ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دغې د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د ماشومې د مرکز لخکرګا په ایمرجنسی روغتون کې ساور کړی ده. د پیښه په داسې حال کې رمنځته کیږي چې دوه ورځې وړاندې هم د دغه ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی ته لویدلی و چې وروسته یې مړی له برمی څخه راوستل شو. لویدیزو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې رفرنډم یا ټول پوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټول پوښتنه نامشروع بللې ده. بلورته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرو قطعاتو د لیکت فرمان لاسلیک کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر سایدر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د روسیو څو ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. ښاغلی جابروف بېګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډې ته په وینا کې وویل هیواد یې باور لري چې د سرحدونو او نورو دوه اړخیزو لانجو لپاره باید د خبرو پر میز حل ترسره شي، او زیاته کړې ده چې د هیواد د کار ته چمتو ده. هغه د سرحدي نښو پړه پر تاجکستان واچوله، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د مذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرغیزستان 900 کیلومتر سرحد نیمایي برخه له هم په نښه شوې نه ده، چې په پایله کې د وخت نه وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي. او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ونموله. سپینې مړۍ بېګا اعلان وکړ چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لینی ټریسی د دې دندې لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه معلومه ده، ځکه چې د امریکا او روسیې اړیکې په دې وروستیو کې خورا سړې شوې دي. اوس به د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو لوري د کور په کور تلاشیو پر مهال د خزینو پولیسو نه موجودیت، او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو له لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه غبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیاتو دودي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي، او په کندهار کې د تلاشیو پر مهال خزینه پولیس په دندو ګمارلې دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال وی کورنۍ لغړو سره تر لفظی شخړې ورسته پر هغوی ډزې وشوي، چې لامل یې دوه میرمنې وژل شوي او د دوه ماشومانو په ګډون شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واره.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې طالب ځواکونه د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره ناسم چلند کوي. د دې ولایت ګڼو اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر لیکلي دي چې د تلاشیو پر مهال له طالب ځواکونو سره د ښځینه پولیسو نه موجودیت او همداراز د تلاشي کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورپیدا کړې دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه کمی تلاشیان چې اوس طالبان کوي په ښار کې دی په کورونو باندې په خپل سر باندې ننوځي، او د دې سره هغه ښځینه کارمندان هم نه ورسره د کور ټول سامان آلات سره راغورځوي سره شنی په یو بل نامه باندې نو دی یو لړ مشکلات خلکو ته پیش کړی دي نو د دې څخه وروسته چې کله دې تلاشي کې د تلاشي څخه وروسته بیا بل ډله راځي د غلو په نوم باندې هغه هم په کورو باندې ننوځي موږ ته دا نه معلومیږي چې دی اوس طالبان دي او که نور خلک دي ځکه د دې سره نه کوم کارټونه وو نه کوم هغه دریشي وو یعنی پوره مشیني مرات کړي په یو بل نامه باندې پر خپل سر باندې کور ته ننوځي نو د خلکو ته بیخي زیات مشکلات پیش کړی دي
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعاوې کړي او لیکلي دي چې د هغه څه په اړه چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونو